سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته چې تر 9 بجو دوام کوي. زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې د دې سات خبرونه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د افغان نجونو د زده کړو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. د برلاینز پرون په کابل کې د ښاغلي کرزي په کور کې له هغه سره وکتل. د یوناما پر ټویټر په یو بیان کې راغلي چې دوی د ښځو او نجونو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیزو خبرو په تړاو یو بل سره نظریات شریک کړل. د برلاینز تیره اونۍ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسانې د قاچاق او د دوه سټنګر توغندیو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو په وزارت کې د درنو جرمونو او فساد پر ضد د مبارزې د برخې مشر مولوي محمد مامور حنفي پرون پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. سټنګر د الوتکو ضد اغیزمنه وسله ده چې په اتیایمه لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د جګړې پر مهال متحدو ایالتونو مجاهدینو ته ورکړي وو. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي یو شمیر سوداګرو د حاصلاتو پر مهال غنم احتکار کړي او له افغانستانه یې بهر وړي دي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل پرون باختر اژانس ته وویل د سوداګرو دا کار د دې سبب شوی چې د غنمو بیې په بازارونو کې لوړې شي. نوموړی زیاتوي چې د اوس لپاره افغانستان د غنمو له پلوه پر ځان بسیا نه دی. د طالبانو حکومت تیره اونۍ ټولو ګمرکونو ته امر وکړ چې له دې وروسته بهر ته د غنمو د صادراتو مخه ونیسي. د اوکراین جګړه څلورمې میاشتې ته داخله شوه او اوس روسي ځواکونو د دې هیواد پر ختیځ فشار زیات کړی دی. د راپورونو له مخې پرون روسي ځواکونو تر ټولو ډېرې حملې د لوهانسک پر سیمه وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې په ختیځ کې د دونباس سیمې وضعیت به هم د لنډې مودې لپاره خراب شي. پر اوکراین د روسیې د برید پرون درې میاشتې پوره شوې، خو روسي ځواکونو تر اوسه د اوکراین هیڅ لوی ښار نه دی نیولی. روسیه د برتانیا د پارلمان پر یو نیم سلغړو د هیواد ته د سفر بندیز لګولای. د پریکړه د لندن د هغې پریکړې په جواب کې شوې چې د روسیه د پارلمان نږدې ټول غړي برتانیا ته له سفر څخه منې کړي دي. برتانیا دا بندیز پر اوکراین د روسیه د برید په خاطر لګولای دی. د روسیه په بندیزونو کې د برتانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ویلیام هیګ نوم هم شته چې اوس د پارلمان غړی دی. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې مخکله دي چې د ازادۍ رادیو د ادبي پروګرام یعنی ازادۍ رادیو مجله درته وړاندې کړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ټکساس ایالت په یو لومړني ښوونځي کې یو ځوان سړی 18 ماشومان او درې مشران په ډزو وژلي دي. خو له هغه مخکې کورنیو مسایلو ته ورځو. د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره د دې حکم په خاطر حساب کتاب وکړي چې د افغان ښځینه ویندویانو لپاره یې پر ټلویزیون د څرګندېدو پر مهال د مخ پټول جبري کړي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری د هغو نارینه خبریالانو ستاینه کړې چې له ښځو ویندویانو سره یې د همغږۍ په پار ماسکونه تړلي دي. په دې اړه جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ډاډ ورکړی و چې د بشري حقونو درناوی به کوي، خو ستاسې ښکاري چې په میلیونونو ښځې او نجونې د دوی تر واکمنۍ لاندې په منظم ډول له تبعیض سره مخامخ دي. د دې بنسټ له لورې په یوه ټویټ کې راغلي دي چې د ښځینه ویندویانو د مخ پټولو امر بشري حقونو ته سخت زیان دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی وایي طالبانو بیرته د 1990 کال کارونه پیل کړی دي او نړیواله ټولنه باید د افغان میرمن و انجونو غم وخوري. دی ازادي رډو ته وویل چې افغان میرمنو تل حجاب کړی دی.
هیڅ نه به حجابي او هیڅ نه
هیڅ راز به حجابي او خلاف ورزي د نجونو او ښځو لوري پتیرو کلونو او لسیزو کې په افغانستان کې نه ده سوی. دا ډیر ناسم دلیل دی چې طالبان له هغې څخه استفاده کوي او پر ښځو او نجونو ډیر فشار راولي چې په دې ډول دوی له صحنې څخه لرې سي.
د بشری د نړیوال سازمان له څرګندونو سره په یو وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو او د افغان ښځو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبانو نارینه هم مجبور کړل چې د دوی د فرمان پر ضد ودرې شي. د دې په وینا دا د مړانې یوه بېلګه ده چې نارینه ویندویانو له ښځو سره د خواخوږۍ او د هغوی د ملاتړ په پار ماسکونه وتړل. اخلي امیری زیاتوي چې افغانستان داسې مشي ته اړتیا لري. د اکشن بی پورس په افغانستان کې شزینه خبريالان مجبور شوې چې مخونه پټ کړي او د دوی په ملاتړ یو شمیر نارینه ویندویانو هم د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال ماسکونه وتړل. د بشتن نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دوی د دې ډول کارونو په خاطر حساب وکړي. د خبريالانو د مخونو د پټولو د امر ترڅنګ لشپژم ټولګي پورتنجونې لا هم شونځیو ته د تګ اجازه نه لري، یوازې سفر نشي کولی او پارکونو ته هم د نارینه او ښځینه د ورتګ ورځې بیل شوې دي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت له مخې دا کارونه ترسره کوي، خو نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې له طالبانو سره به هغه وخت تعامل ته زړه ښه کړي چې دوی بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسیو لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون د امنیت شورا د واړه 15 غړو هیوادونو لخوا تصویب شو، د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر با مفهومه او انډول ګډون لګولی دي، ژوره اندېښنه څرګنده شوه. امنیت شورا ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له توقعاتو او هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان له خلکو سره کړي دي. د امنیت شورا بیان له طالبانو غواړي چې له خپلو پالیسیو په شا شي او د دې شورا پر هغه مخکنۍ غوښتنه چې یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید ټولو نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې پر خپلو ژمنو له نور ځنډ پرته عمل وکړي. د افغانستان د ګاونډي هیواد چین، متحدو ایالاتونو او روسیې په ګډون د امنیت شورا ټولو غړو د بیګانی بیان ملاتړ کړی. په بیان کې هم درس په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د ټول هیواد په کچه پر ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو د پرله پسې تروریستي حملو او همدارس د مخدرو موادو د کر او قاچاق په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې ده. امنیت شورا د افغانستان د روان ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د پای ته رسولو لپاره د بشري هڅو د پراختیا غوښتنه هم کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د افغانستان د خصوصي تلویزیونونو له ښځینه ویاندویانو غوښتي دي چې باید مخپټې پر سکرین راڅرګندې شي. د دې غوښتنې په غبرګون کې پر ټولنیزو رسنیو د افغانانو ترڅنګ بهرني نارینهوو او ښځینه خبریالانو او فعالانو خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې ماسکونه یې پر مخ دي او ویلي دي چې له افغان ښځو سره د یووالي په پارې په دې کمپاین کې ګډون کړی. موږ د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پاڼه له اوریدونکو پوښتلې دي چې آیا دا ډول اعتراضونه د طالبانو پریکړه بدلولی شي؟ د دې ځینې پیغامونه چې اوریدونکو راستولې دي. زاهد الله زیارمل لیکلي، د حجاب مراعتول لازمي دي، باید ښځې مراعت کړي، خو دوی ویل طالبانو څخه لومړیتوبونه پاتې دي. کوم چې مهم مسایل دي لومړی باید پر هغو کار وشي. فرید احمد وردګ لیکلي، دا پریکړه د طالبانو نه د اسلام ده، له دې په شا کېدل هیڅ امکان نه لري. افغان هلمند لیکلي، د امارات مشرانو بالکل انسانیت ختم کړی دی، د ویندوی چې خوله پټوي دا ډیر سخت کار دی او دوی غواړي ښځې له سره له کوره بهر راونه وزي. د هلمند په ولسوالیو کې دوکانداران ښځو ته د سودا له ورکولو منع کړي دي. اکرام الله افغان لیکلي، ټولو افغانانو د دې پریکړې ښه تود هرکلی کړی. سباون ملکزی وی په دې حالاتو کې پټه خوله بهتره ده، ولې چې د شیخ محمد عباس ستانکزی له خبرو داسې معلومیږي چې د امارت د اسلامي امارت مشران په خپل منځ کې اختلاف د نظر لري. او محمود الحسن لیکلی دی چې په خدای کې ور بدله کړي دا ځل ټلویزیونونه هم ورتړي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د برتانیا صدر اعظم پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د پایل پر مهال د خلکو د استلو یا تخلیه د پروګرام دفاع کړې ده. بوریس جانسن په دې اړه څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې د برتانیا د پارلمان یو شمېر غړو له افغانستانه د تخلیه په پروګرام کې د ګډوډیو تور ولګو، او له دې کبله یې د ښاغلي جانسن د استعفا غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د برتانیا صدر اعظم د دې سربېره چې د دغه هیواد د ولسي جرګې غړیو له کابل د تخریب په بهیر کې د سختې ناکامۍ له امله د ده د استعفا غوښتنه وکړه، د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملکي خدماتو د څانګې د هغه مهال د هڅو دفاع وکړه. د برتانیا په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې تحقیقات ښیي چې پروسه شکل له افغانستانه د برتانیایانو وتل په یوه ناورین بدل شول چې کلونه کلونه به د برتانیا پر ګټو منفي اغېزې وي. د پارلمان په غونډه کې پرون په استخباراتي برخه کې، د پلان جوړولو په برخه کې، او د ډیپلوماټیکو هڅو په برخه کې د پرلپسې تیروتنو تور لغال مغال سره پوره شو. استاد پیاسم جانسن د خپل دریز دفاع کوله. د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې په راپور کې د هم راغلي دي چې له افغانستانه د دوی د وتلو چارې له خپلو متحدانو سره خیانت و، او چې کله طالبانو کابل نیوي استاد پیاسم بوریس جانسن او د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په رخصتیو تللي وو. د استاد پیاسم جانسن دفتر ویلي دي چې د دې راپور له ټولو جزئیاتو سره هم نظر نه دی. بریتانیا په داسې حال کې له افغانستان خپل ځواکونه وویستل چې په سلګونو هغه افغانان چې له بریتانوي پوځیانو سره یې کار کړی و د طالبانو له لورې د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې ایسار شول. په کابل کې د بریتانیا د سفارت په تشه ودانۍ کې هم د هغو افغانانو په اړه اطلاعات پاتې وو چې په دې سفارت کې یې کار کړی و یا یې د کار لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه تر 15,000 ډېر افغانان وویستل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، د نړیوالو مسایلو په برخه کې لمړی د امریکا د ټکساس ایالت د دزو موضوع ته ورځو. د امریکا د ټکساس ایالت په یو لومړني ښوونځي کې یو ځوان سړی 13 ماشومان او درې مشران په دزو وژلې دي. د ټکساس په اووال دی ښار کې له بیگانې پیښې وروسته ولسمشر جو بایدن پر وسلو د بندیز د قانون مخالفان وغندل او ژمنه یې وکړه چې په متحدو ایالتونو کې د دزو په وسیله د خلکو د وژنو د لړۍ مخه به ونیسي. ښاغلی بایدن په غریو نیولی آواز وویل هغه وخت را رسیدلی چې د میندو پلرونو او د امریکا د ټولو وګړو دې درد ته علاج پیدا شي. ښاغلی بایدن هغو کسانو ته چې د ده په وینا د وسلو د آزاد خرڅلاو د مخنیوي د قانون مخالفت کوي او یا ځنډ پکې راولي په خطاب کې وویل چې خلک به د دوی دا کار هیر نه کړي. له دې مخکې د ټکساس والي ګریک ابوت په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې مشکوک برید کوونکی د سیمې یو اوسیدونکی 13 کلن سلوادور راموس دی چې امریکایي طبیعت لري. د ټکساس د امنیت ادارې سی ان ان ټلویزیون ته ویلي دی چې برید کوونکی مخکې له دې چې د راب په نوم لومړني ښوونځي ته د ډزو په مقصد ولاړ شي خپله انا هم په ډزو وژلې ده. برید کوونکی وروسته په خپله هم د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. چارواکو ویلي دي چې په ډزو کې د وژل شویو ډیری ماشومانو عمرونه ډیر کم دي او وړه ماشومان دي. بیگانه پیښه په متحدو ایالاتونو کې په تیرو څو کلونو کې په ډزو د خلکو د وژنو تر ټولو خونړۍ پیښه ده. اوس هم د اوکراین مسایل. ناټو هیله څرګنده کړې چې د روسیې تر سرحدونو پورې به ورنږدې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې ټالواله کې د سویډن او فنلاند له غړیتوب سره به دا هڅې بشپړې شي. دا دوه هیوادونه له روسیې سره ګډې پولې لري. د موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ناټو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې ترکیه به د سویډن او فنلاند له غړیتوب سره مخالفت ونه کړي. یان سټولټنبرګ پرون د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د سویډن او فنلند غړي توپ تر لاسه کولو لپاره به دا تړون لاري چاري ولټوي. د ناټو د غړي توپ لپاره پکار ده چې د دې تړون د ټولو دیش غړو هیوادو موافقه وي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل چې نن به د فنلند او سویډن پلاوی انقرې ته ولاړ شي څو ترکیه وهڅوي چې د دې دوو هیوادو د ناټو د غړیتوب له مخالفته لاس واخلي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړه چې نن چهارشنبه به له سویډن او فنلند سره په انقره کې خبرې پیل شي. د ناټو سرمنشي په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته پرون د خبرو پر مهال د اوکراین د جګړې په تړاو د ناټو مسؤلیت ته هم اشاره وکړه او ویې ویل د ولسمشر پوتین جګړه په اوکراین کې د اروپا سوله ولړزوله. دا لوبه بدلوي یوازې د اروپا د امنیت په برخه کې نه، د نړیوال نظم په برخه کې. ناټو د روسیې د تیری په وړاندې دوې اساسي دندې لري، یوه دا ده چې د اوکراین ملاتړ وکړي او بله دا چې پرې نشتي چې جګړه پراخه شي. ښاغلی ستولټنبرګ زیاته کړه چې تېر کال په ډسمبر کې ولسمشر پوتین ناټو ته خبرداری ورکاوه چې د اروپا له ختیځه په شا شي او د دې لپاره چې د ناټو د پراختیا مخه ونیسي جګړه یې پیل کړه، خو اوس ناټو د روسیې سرحدونو ته نوره ورنږدې شوې ده. ستولټنبرګ بیا وویل چې فنلند او سویډن تاریخي پریکړه کړې ده چې له ناټو سره یو ځای کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخه هم دومره وه. په پاتې خبرونه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام اورئ.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه، سلامونه.
Bonsoir à tous et bienvenue au 75e festival de Cannes.
د کان په نوم د فلم نړیوال فستیوال په فرانسې کې پیل شو. د یوروویژن په کلنۍ سیالۍ کې د سندري جایزه ګټلې. د شاعر او لیکوال فدا محمد نظری لومړی تلین په لندن کې. په همدې لندن کې د ډاکټر اکبر اکبر د شعر او نثر ګډ مجموعه چاپ شو. د استاد جنید شریف په نوښت پښتو شاعرانو ته جایزه ورکول کیږي.
په خپل ویب سایټ کې د اوس موږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلای شئ،
او کله دی ادبي خبرونې تر اخیره را سره وي نور مطالب هم واوري. فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پورس پیل شو.
بونسوار ا توس، بیانوی او 75م فستیوال د کان.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي چې هر کال د فرانسې په جنوب کې د نیس شار په لمن کې کان شار ګوټي کوربه وي. د کان فستیوال سش کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په وینا چې لا پلازمینه کیف هي د ویډیو کانفرنس لالارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky پر فلم جوړونکو شاخ وکړ چې د چارلي چاپلین په څیر چې د هیټلر پر ضد هنر وکاراوه، سینما د دیکتاتورانو پر ضد وکاروي. د کان فستیوال په اړه نور د فیروزی عزیزی په راپور کې.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
The film director Quentin Fornarino wai ka pa cinema mayanino the Cannes Film Festival jannat dai.
If you love cinema, this place is heaven.
پنوله ساو څلور نویم کال کې د پال پنوم د فنانیتنو فلم د کان فستیوال د سرو زرو میډال ګټلای و. ورسته له دوا و ټکنیو کلونو سا کال به کان فستیوال په خپل وخت د میل ولسمه تر 28 روان وي. د کان فلم فستیوال په 1940 کال کې پیل شو چې هر کال تر 200,000 ډیر کسان ننداره کوي. په 1950 کلونو کې چې د فلمونو د ننداره پیل شوی ده، د سینما خورا منل یوستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هیچکاک او براد بیټ هم په سرو سرو غالیو پلونه ایخي او ګامونه یې اخیستې دي. دا فیستیوال په 2020 کال کې د کورونا وبا له امله ترسره نه سو او پروس کال د می میاسې پر ځای په جولای کې پیل سو. د کان په فیستیوال کې ساکل اتلس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوي دي. خو ساکل د دې فیستیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاوی ته بلنه ور نه کړه او ولایت یې پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین برید دی. په کان فیستیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینایي فلم هم په سیالیو کې برخه اخلي.
د چینو په باور د کان د فلم فیستیوال لومړی ځل په 1989 میلادي کال کې پیل شو. خدا پیلامه بیا د چینو نورو په نظر سم نه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فیستیوال لومړی هڅه سیاسي وه. هغه مهال هدف د هیټلر په مشي د فاشیستي آلمان د نفوس مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فیستیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فیستیوال ته سش کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فیستیوال د می په 28مه پای ته رسیږي. پر دې فیستیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکي وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر سترې سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور لا اجمل انڅخه
د یوروویژن د سندرو سیالي سکال د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینۍ ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15مه د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینی شپږ کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
سلوخته اوکراینسکو موزیکو دویتس اوکراینسکی فیلم.
تاسو د اوکراین موزیک ته غوږ نیولای شئ، اوکراینی فلمونه لیدلای شئ، اوکراین لیدلای شئ، ډیر څه کېدای شي. موږ خپل کلتور لرو، ډیر په زړه پورې. که چیرته تاسو زموږ د موسیقۍ ډلې ته وګورئ، موږ د اوکراین ساده کلچر غوره کړی. دا اوکراینی فولکلور دی چې ممکن د راتلونکو څو نسلونو په ترڅ کې هیر شوی وای. موږ دا میلودی له هیپ هاپ سره یو ځای کړی ده چې دغه نوښت په زړه پورې کړی ده.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رایې شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو له لارې دا مسابقه کتله او رایې ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینۍ ډلې ته خپلې رایې ورکړې چې له دې عملیې لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سی شنبه په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنې سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمه دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته رایه ورکړه، او دا ځکه چې دا بریا سکال ډیره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دي چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد لمځکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډیره شي او دا ډله بریالی شي. د سکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې دریم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
په لندن کې افغان ادبي بهیر د اکشن بی پورس د لیکوال شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور پر راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړی تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شو. د دې پر شعر خبرې وشوې، د دې ځینی مدني هڅې یادې شوې، او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلونکو کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل:
د ګټې یا د سرمایې لویه برخه په دغه کې مصرفې ده. دا لیکوالانو په کتابونو په چاپ کې، د ځنو فرهنګي غونډو په تمویل کې د خلاص لاس درلودل، بلکې د ډېرو لیکوالو شاعرانو لاس نیوای هم کوو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخښلي نظریې د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون له لارې د نظریې سپین شعر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکل د نظریې د شعر څو بیلګې یادې کړې او ویې ویل چې نظریې یو ښه شاعر و. کیسه لیکوال عبدالله مهک بیا د مرحوم نظریې د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. ده ویل چې نظریې یو بریالی سوداګر و. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظریې سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخښلي نظریې د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده یې کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لاسنیوی کوه. شیرولی ورین د مرحوم نظریې ژوندلیک ولوسته او یو شمېر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستی ویناوال د مرحوم نظریې زوی میوند نظریې و. هغه د افغان ادبي بهیر د مدیر سولمل شینواری نه مننه وکړه چې د ده د پلار په یاد د غونډه رابللې وه. هغه د پلار نور فرهنګي ملګري هم وستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو یې په زړه پورې ویناوې وکړې. فدا محمد نظریې تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهبوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسؤلینو ویل چې د دې پېښې څېړنه به وکړي، خو لا هم څرګنده نه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پاڼې په جوړېدو بوخت دی. د دې وی پاڼې لاله غواړي چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د وی شجاو نارینه لپاره دي. د هر یوې ارزښت 500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یوه 300 ډالر تعین شوی ده. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شعرونه وی پاڼې کارونه چیرته رسیدلي.
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات یو ډله لرو د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کو. او بل خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره، و هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویبسایټ کې. نو ویبسایټ په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویبسایټ هغه فورم چې دی داغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم تاسو غواړئ چې د دې ویبسایټ ته لری بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویبسایټ اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته، شاعرانو ته ورکړل شي. نو نورې پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحی لغات و دغه چه شیان. اگه نو بیا وروست بیکار که اوست. اما مهم هدف زمانگ داده چه دا شیرونه شایران، دا ظلمی شایران مخصوصا چه عمر دا شپارسو او دا سلویخت و ترمنز دغه زوان شایران منتا شیرونه و لیگی، دره شیره لیگی یا پو یو فایل کې یا پو درې مختلف فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه وختړي منتلېږي هلته ویب سایټ کې دغه صحیح پورته کوي. نو بیا حکمان زه خپله حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزې ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزې بلې وبخشې تر کله پورې به دا جایزې اعلان شي؟
اعلان خو په خپله ویب سایټ کې همدا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې، د اگست تر دیرشمې نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه د مسابقه چې ده دا نو بنده شي او د شعرونو قضاوت باندې مونږ کار شو.
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
یو شعر به لوی ځوان شاعر واورو، بیا به مو وړاندې په لندن کې د پښتو شعر له یوې نوې چاپ شوې ټولګې خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعره ده چې تر اوسه د شعرونو یوه ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوې ده، او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښېږي، آمنه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد. خود آزاد شعر لمن پراخه ده، زړه مې پرې تسلي کېږي. دا هم د امینې فنا یو آزاد شعر د دې په خپل شخ.
کاش کې شعر مې لکه ستال مرین نظر وای، سلیدون که مسیدون که توری توری استاد و گرگر استرگ و غند خوک وی. کاش که شیر می لکستا بی جوڑی حسن زی رو غلی و نی وی، استاد روح پلمن اوخ کا اوخ کا توی وی، لکه حس تمین توب وی. کاش که شیر می کاش که شیر می وگم ستاد غیگ لرلی، ستاد گل مخ ستاد تندی دخلو بشبنم لند وی. کاش که شیر می کاش کې شیر می لکستا سمندر سړوي، موسیقي لکستا د زړه رضا وای، پر رکی روانا د خوږی مین رڼا وای. کاش کې شیر می لکستا لومړی دیدن وای، کیفیت یې ناشنا وای. کاش که شیر می لکستا لمړی دیدن وای، کیفیت یې ناشنا وای، لکستا پستا اروا وای، روح او زړه می ورمین وای. کاش که شیر می کاش که شیر می لکستا کوسری غک وای، ما په لپو لپو څخلی سپیر خیال کې می جنت را ټوکې دلی. کاش کې شیر می لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاو وای، سی غی کې لکا پان را پیدلی. کاش کې شیر می کاشک شیر می لکستا غرق مچکی ستا خبری مرغلری زما غارک میل وی خوشبوی دلونگو لٹر زما خطلی کاشک شیر می کاشک شیر می کاشک شیر می لکه توای 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 او مین پری زما سروای او مین پری زما سروای کاش کی شیر می
آزادی رادیوی مجله اوری د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورم ټولګه په لندن کې چاپ شوه. دا کتاب اتل هیلې نومیږي. د ښاغلي اکبر تر دې مخکې د مراندې د ګوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شیری ټولګې چاپ شوې وي. د اتل هیلې کتاب هغه سې نه دی چاپ شوی لکه د ښاغلي اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی به له دوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 نه زیات دی. کتاب زما مخې ته پروت دی. زه به تو یم دا 202 مخه دی، او اخیری لیکنه چې دا هغه هماغه لیکنه ده چې د نیکه په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلې ده، تاس سپوک زوراسترا هغه باندې ما کړې ده. نو دا کتاب شیرونه ملدی او لیکنه ملدی او په لیکنه باندې ختمیږي.
که چرته شیر تراشم څومره شیرونه پکې راغون شوی دي؟
په شمیره د څه زما زکه چې په ګرانه ده د 2015 نه په دې غاړه باندې اوس به ما ته چې 2015 نه په دې غاړه باندې تاولې دومره لیک شیرونه لیکلي دي.
دا خو بیا هم ډیر دي. څنګه ستاسو پخوانی ناچاپ شیرونه هم پاتې شوی دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شیرونه چې په لیک راغون شوی؟
زه یو ډیر بدخوی لرم او یو ډیر خوی لرم. خوی مې دا دی چې زه شیرونه ساتم، یو شیر هم نه دی پاتې شوی. زما داسې به کم وي چې هغه ما نیمګړی پریښي دي او بیا زما نه پاتې شوی دي، خو هغه به د ګوتو په شمیر باندې وي. بدخوی مې دا دی چې زه کله هم چې د ریډیو ډرامې ولیکم بیا په سکریپ پسې نه ګرځم، نو لږ تر لږه 2500 ډرامې زما ورکې دي. کله چې زه د فلمونو سکریپټونه ولیکم فلمونه هم رانه ورکشي او سکریپټونه هم رانه ورکشي، او کله چې زه سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقالې ولیکم ټول را سره نشته. شیرونه را سره ټول دي. د شیر په عقل باندې زه ډیر امین سره یم، د لیکنو په عقل باندې امین دي، د خپل لیکنو په عقل، د نورو د لیکنو نه، د خپل لیکنو په عقل قطعا امین سره دي.
نو په دې اتل هیلې کې خو په پیل کې ماته داسې ښکاره سو ستاسو دغه د نصر امانت هم په ځای کړی دی چې لشیره پرته نور شان هم پکې راغونډ شوی دی. همداسره
ډیر کم دا او د دې نه مې په ځای کړی دی چې ورکی درانه. نو د دې د پاره دا کم چې کوم لیکنه چیرنیز لیکنه چې ما په تاسو پوک زراستر باندې کړی دی چې د نیچې په کتاب باندې شوی دی، دا پروس کال غالبا لندن ادبی بهیر کې ماملګرو ته واوروله، نو بیا را نه داور کېدله. سټیج ډراما وا، سټیج لوبا وا، د ماشومانو د پاره پاسې چې پاتېګو بیا وډاګان شو پام ساونه پاتېګو. موږ چې واړو پلار مې خو یې په جنتونو کې ساتي چې په پاتې دوه هغه به دا خبره موږ ته کوله، پاسې چې پاتېګو بیا وډاګان شو پام ساونه پاتېګو. په دې باندې ما یو سټیج لوبا لیکلې ده د ماشومانو لپاره، هغه هم رانه ورکېدل. نو هغه مې په کتاب کې راوړله.
ولې مو دا کتاب په لندن کې چاپ کړ؟
لندن کې مې ځکه چاپ کړ، دا ډېر ښه پوښتنه وکړله له ځان سره چې نه دا کتاب د دې لپاره چې ټولې نړۍ ته ورسیږي زه په لندن کې چاپ کړم. نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ. په کابل کې چې کله ما د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه، هغه وخت کې را سره دا خبره وه چې یاره نورې نړۍ ته به څنګه رسوم. بیا ما وویل چې زه خیر دی د چا خبره سل په لالی پورې دی په بنگلو، نو ما چې زه وبه زغمم نړۍ کې نورو هیوادونو ته به د کابل نه زه ولېږم. خو بیا پکې نظام واوخته بدل شو او پکې د ډاکټر سیب اشرف غنی لال دغه په زمانه اسلامي امارات راغې او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکني شول. نو ما بهتر وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم، په برطانیه کې چاپ کوم. یو ټوکی راته رالېږلی دی د هارډ کاپي، نو زما د دې هارډ کاپي ډېره ګرانه پرېوځي، په 14 پاونډ باندې یو هارډ کاپي پرېوځي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډېره ګرانه ده. نو د دې خاطر نه زه څه کوم، هڅه دا کوم چې هارډ کاپیانې د دې کمې چاپ شي او په ای بک باندې چاپ کوم. ای بک یې بیا زه کیم دلته ورکم او امازون ته ورکم. نو ای بک به هر څوک ډاونلوډ کولی شي، خو د ای بک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام داری شي هغه کې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاونډ یا 50 افغانۍ یا دغه معادل چې هر څه راځي په کرنسۍ کې، که درهم که دیناري، هغه کې به ورکوي او هغه پیسې به مال نه راځي، هغه پیسې یو فن لځي. دا فن چې دی هغه به بیا د پښتو د کتابونو د خپرولو لپاره، د پښتنو لیکوالو سره د مرستو لپاره، د دې لپاره به استعمالیږي. هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ماته راځي.
له ډاکټر اکبر اکبر څخه په مننه د شعر په نړۍ کې تم کې شو. منلې شاعر نور محمد لهو خپل یو شعر دکلمه کوي.
ژېړې ژېړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې دوه کوترې، څومره ژر مو د یو بل د زنکدن په نندارې کې ویښته سپین شول. څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چا د خولې په تاو اوبه شو. کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شیبې باندې بدلېږي. پرون دلته یو رېدی تک سور ولاړ و، خو نن نشته، وفات شوی. د ویالې خوږې اوبه هم کمې شوې. هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. ما هم یو باغ د نارنجو ژېړې ژېړې ژړاګانې دې راوړي. زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل، زمانې موږ زخمو سره عادت کړو، زمانې موږ دوکه کړو. زمانې لکه لوګي د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو. زمانې د هغه باغ تاوان ورنه کړ چې نازکې بنفشې وې هاتیانو قتل کړې. نو خوږ لاس دې ما ته راکړه، ستا لاسونو کې شیبې ابدي کېږي، ستا په لاس کې زمانې ډبرې کېږي. او شیبه لکه په ځغاسته د سرو زرو مسته اسپه، که وغواړې ستا د دنګې خندا قصده په شا کېږي او درېږي. د اوربل هر یو سپین تار ته دې جلا جلا زه ومرم، سترګې خلاصې که او راسه ای د عشق ښکلې مرغۍ. زه به له زوړ ویلون راواخلم، ته له سره هېرې شوې شنې سندرې بېرته پیل کړه. په لوړ ستوني دومره لوړې چیغې وکړه چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي. چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي.
په دې خپرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جومات له تاریخ خبرو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جماعت په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرچا وروسته بل قسیم ځیرنه چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللې نړۍ کې